یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادۍ رادیو په یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ستاسو هرکلی کوم. زه اجملند یم، په تخنیکي برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. په دې خپرونه کې به مو په افغانستان کې د عاشورا د ورځې له نننیو مراسمو خبر کړو. نن په افغانستان کې په بیلابیلو ښارونو کې خلک د عاشورا مراسم پر ځای کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان شیعه مسلمانان ځانګړي مراسم لري. ولسمشر اشرف غني هم په دې مناسبت په یوه غونډه کې ګډون کړی، څرګند ونی کړی د کابل د خار وضعیت باندې ما هم خبرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان دولت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې شدید امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې د ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره زیاتې پیسې ضایع شوې دي. نن به د افغانستان او بنګلادش د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي، او د امریکا سنا د کرستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره پر کاندید یې د جنسي تشدد تور پورې کړی دی، دوې ورځې وخت ورکړ چې سنا ته ورسي. پوره خبرونه واورئ. نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه ورځ ده. په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې نن د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې چې په وروستیو کې د هزارګانو او شیعهګانو پر مرکزونو خونړۍ عملې وشوې، شدید امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي بیګا ازادي راډیو ته د دغو ځانګړو تدابیرو په اړه وویل.
بخش کشف استخباراتو عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی بنسرتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار و وزارت امنی بخشی شدی اغا به لومه درجه وزاراتو که قرار لری.
په کابل کې په وروستیو کې د اقلیت شیعهګانو او هزارګانو پر سیمو خونړۍ حملې وسوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش واخیست. د افغانستان جمهور رئیس به نن د عاشورا د مراسمو په اړه ځانګړې وینا کوي. په دې اړه وروسته په خپرونو کې اورېدلی سي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو پرون د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په اړه جوړ سوی وو دا خبرې کړې دي. سوپکو د بېلګې په ډول د ریموټ یا د افغان د پروموټ یا د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو د پروژې یادونه کړې چې تېره اونۍ په یوه راپور کې ناکامه بلل سوې وه. د افغانستان او بنګلادش لوبډلې به نن په ابوظبي کې سره مخامخ شي. دا د اسیا د کرکټ کپ لپاره په سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې د سریلانکا د کرکټ ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلو پرون لوبه وکړه او د پاکستان لوبډلې ته یې سخته ماته ورکړه. د اسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 د امریکا د متحدو ایالاتو سنا د کرستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې دوې لسیزې مخکې یې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوې ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او دوی ته ځواب ورکړي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک ګراسلی میرمن فورد ته په یوه لیک کې بلنه ورکړې چې د سپتمبر په 23 نیټه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورشي او پر برت کوینا د لګولي تور په اړه مخامخ دوی ته معلومات ورکړي. کرستین فورد ته تر سبا پورې وخت ورکړ سوی چې د بلن لیک ته خپل ځواب ورواستوي. کرستین فورد پر برت کوینا چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید کړی تور لګولی چې کله چې دا پینزلس او بیا ولس کلنوه جنسی تشدد یې ورسره کړی. د کریستین فورد دغو څرګندونو د برت کمینا پر کاندیدای اغیز کړی دی، خو کریستین فورد ویلی دی چې دا به تر هغه وروسته د امریکا کانګرس ته د څرګندونو لپاره ورسی چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا اف بی آی د دې له لوري پر لګول شوو تورونو څیړنه وکړي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموشکي کرای سیمې انتخاباتي چارواکي وایي چې د سیمې د والي د انتخاب لپاره د وروستیو ټاکنو پایلې یې چې تر لانجې لاندې وې لغوه کړې. د روسیې د انتخاباتي ادارو چارواکو وویل چې په ټاکنو کې جدي درغلۍ شوې وې. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشرې ایلا پامفیلوا پرون وړاندیز کړی و چې په سیمه کې چارواکي په پریموشکي کرای کې د انتخاباتو د دوهم دور پایلې لغوه کړي. پامفیلوا وویل چې په دې ټاکنو کې د رایو صندوقونو ته د رایو پاڼې ورچول شوې وې، مخکې له مخکې رای مخکې له مخکې له خلکو اخیستل شوی وې او پیسې خلکو ته ورکړل شوی وې. پر خلکو فشار راوستل شوی و چې رای ورکړي او د رایو په حساب کې هم ګډوډي شوی و. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر وویل چې په دې سیمه کې د ټاکنو پایلو متعجب کړي او چارواکي باید هغه کسان چې سرغړونو ته لاره برابره کړي مجازات کړي. په دې سیمه کې د قانون له مخې درې میاشتې وروسته بیا انتخابات کېدلی شي. په سیمه کې د کمونیست ګوند پلویانو ادعا کړې چې انتخابات دوی ګټلي ول او په ټاکنو کې د درغلیو په اړه د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کرملین د پلوي ګوند متحدې روسیې کاندید په دې انتخاباتو کې په دوهم دور کې ظاهرا برای خپل کړی و.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په لویدیز کې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو برید پر ټولو افغانانو برید دی. دا ولسمشر د څرګندونو په اړه به له کابل نه ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې نن په کابل ښار کې د عاشورا مراسم څنګه لمانځل کیږي، امنیتي تدابیر په کوم وضعیت کې دي او ښار څه ډول دی. په کندهار کې هم د عاشورا مراسم لمانځل کیږي، له کندهار به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان د پوځ مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړې دي. که وخت و نور ریپورټونه هم درته اورو. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن په افغانستان کې د عاشورا د ورځې د ماتم مراسم پر ځای کیږي. دا ورځ د ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان او نړۍ د شیعه مسلمانانو لپاره ځانګړې مذهبي ارزښت لري. په افغانستان کې هم په کابل کې په دې مناسبت بیلابیل مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په یو غونډه کې په همدې مناسبت څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرام الله اکرام دی ولسمشر څرګندونې تعقیب کړې. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، له تاسو به واورو نور.
ډیر زیاته مننه نن صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. په کابل کې هم په ځانګړي ډول د کابل په غرب کې په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو وروستۍ حملې په ټولو افغانانو او په ټولو مسلمانانو باندې حملې دي. نوموړي وویل چې دغه تروریستي حملې چې ترسره کیږي د اصلا په افغانستان کې د ملي یووالي د ټوټه کېدو په هدف باندې ترسره کیږي. مذهبي جنگ ته لمنه وهل کیږي، خو هیله یې وښوده چې افغانان اوس په دې باندې پوه شوي دي او په دې برخه کې یو موټی دي او خپل ملي یووالی به هیڅکله له لاسه ور نه کړي او ملي یووالی به مات نه کړي. نوموړي دا هم وویل چې نن هغه ځای ته راغلی یم چې دا په دې سیمه باندې واقعا څو بیلابیلې حملې وشوې، خلک یې ودردېدل او ټولو قربانیانو ته یې د پیښو چې په وروستیو کې د کابل په حملو کې له منځه تللي وژل شوي وو هغوی ته یې دعا وکړه او هغوی سره یې په غم کې ځان شریک وبللو. ښه ده چې په دې برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یوه برخه وو.
در دوران چې همه مردم افغانستان یکی است، اما دشمنان افغانستان میخواهند و این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد. هر کس که بخواهد با هر هدف در میان مردم ما درز و مرز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې بل تبعیت لاس ورکو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلو. همدارز یو هغه کسان چې په مسجدونو حمله کوي، په علمی ځایونو حمله کوي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یزید لارویان یاد کړل او وی ویل چې د کابل د غرب د امنیت لپاره بیلابیل پلانونه تر لاس لاندې نیول شوی دي، کارونه شوی دي، او دغه د کابل غرب په یوې ځانګړې امنیتي زون باندې بدل کوو د سیمی امنیت با ټینګ ونیول شي. بلان سپ
ډیر زیاته مننه کو اکرام لتا سنا د کابل د امنیتی وضعیت په اړه، دا چې د کابل خار کې نور د کابل خار بننن څنګه ښکاری. زما بل همکار یوسف خان زدران را سره د کابل ل سټډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، تاسو راته دا وایي د عاشورا مراسم نن ځای پر ځای په کابل کې لمانځل کیږي، په دې مناسبت بیلابیل مراسم په پام کې دي. امنیتی وضعیت لپخان په هغه سیمو کې چیرې چې د کابل شیعه مسلمانان میشتي چندان ډیر خنه وو، بریدونه شوي، نن امنیتی وضعیت څنګه دی؟ تر اوسه پورې چارواکي څه وایي او د ښار عمومي تصویر کرا کوي چې د ښار بڼه څنګه ښکاري نن؟
بالکل انسب د حکومتي چا په حکومتي کچا د دغه ورځ لنمانځلو ترڅنګ د عام ولس په کچا باندې هم دا ورځ چمخ کې یادونه شو. په ځنګړو مراسمون منځل کیږي کده کار یادونه وشي نو د خار په واټونو باندې هغه سي ځنګړي مراسم چې نور کلون تر سره کېدل چا وزای زای د ازاداري دروازې وچرته وچ خیراتونه وشل کېدل هم را اندازې چې تیر کلون کې وي نشته. اما په غوسیمو کې چیرته چې مشت مسلمانان تر ډیره مشتي په غوسیمو کې تبن دا ورځ په سو مراسمون منزل کیږي، خلک تکه خانو جماعت خانو ته زی په عمومي واټونو باندې زینې زایزه بیرغونه لیدل کیږي. مغه ست تور بیرغونه چې په خوابه هم ډیر نه دي. خود دې ترڅنګ امنیت تمغه ستونزه ده چې تل ورته اشاره شوی دا تاسو مرته اشاره درلودله. هغه څه دي چې د خلکو د مراسم یو څه پیکه کړی دی، خو په ټوله کې د مذهبي مراسم په افغانستان کې په تیرو هم په لوی خارونه کې د ویرو په خاص مراسم منزل کیږي. همدارنګه خلک په دې غرض باندې خیراتونه کوي او رنګ دوی چې څه لوسه کې یغه یو بل ته خېګن رسول موضوع ده. خو د امنیت پاړه باندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د دغه ورځې د عاشورا د مراسمو په خاطر یې ځانګړي مراسم نیولې دي او دغه ورځې لپاره چې کوم مراسم نیولي وو تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دا ځل یې د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی و او تر اوسه تطبیقېږي. د د پوینا شته غوښونه ته پکاتو دغه پلان تر دې د مخه نتیجه ورکړي ده. که چې په دې برخه کې د څرګندونې واورو،
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کیږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ هغه ځانګړې تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
ښاغلی روشندل وایي د کابل په سلو جوماتونو او تکیه خانو کې ولسي خلکو ته هم د امنیت د ساتنې او مسؤلیت په خاطر وسلې ورکړل شوي دي. د ده په وینا د ولسي مسؤلینو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی د امنیت لپاره کار کوي. د ولس سره په ګډه د کابل امنیتي چارواکي داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې مرکز کابل په تېره هم د کابل لویدیځه برخه تر ډیره تر ګواښونو لاندې وه او له دې وړاندې اسلامي دولت ډلې هلته داسې حمله کړې دي چې ډله ییز خلک یې په نښه کړی وو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو یوسف خان زدران له تاسو نه. دوستانو، یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت له امنیتي تدابیرو او د ښار له وضعیت نه خبر کړو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خپرونې ته غوږ کیږئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د لا پراختیا په اړه بحث کړی. د جمهور ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس د غلیدنه چې تیر ورځ وسوه دواړو خواو د سیمه ییز اتصال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیزونو په پراختیا په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې په ګډې پانګې اچونې خبرې کړي. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره توافق کړی چې د هوایی کوریډورونو د پراختیا لپاره به د هند او افغانستان ترمنځ هوایی پروازونه زیاتیږي او همداشان به هرات او امرتسر ترمنځ هم هوایی دهلیز پرانستل کیږي. د دوړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د قیمتي ډبرو د پروسس د صادراتو او د دواګانو د تبلید لپاره به افغان او هندي ګډ تخنیکی ټیمونه په خپلو کې ګډ کار کوي. د بلخ ولایت یو شمیر متشبثین له حکومت غواړي چې له چین سره د اوسپنې د پټې لپاره یو واضح میکانیزم رامنځته کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیرزاد احمد سپهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر ورځ سره راټول شوي وو او اندېښنه یې څرګند کړه چې دغه مسیر په مختی ډول خلاصیږي او حکومت باید هڅه وکړي چې دغه لاره د تل لپاره د مارونو په مخلاصه او دوامداره ورنه استفاده وسی. د ښاغلي سپهی زاده په خبره سوداګرو همدا شان ولیدي چې لارې یوازې واردات کیږي او د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې لا هم پر ځای دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بې یو 50 کیلوي د قزاقي د اوړو بوري 250 افغاني، یو 50 کیلوي د بوري 1450 افغاني، یو درې نیمنۍ د وریجو بوري 2000 افغاني، د غوړیو 14 لیتر ټین 1040 افغاني او له دې سربېره 1 لیتر پېټرول 550 افغاني او 1 لیتر ډیزل 540 افغاني پلورل کیږي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. په ځانګړې توګه سیمه ییزه موضوع ده. د پاکستان د پوځ مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړي. پیکینګ ته د قمر جاوید باجوه سفر څومره اهمیت لري او د دواړو هیوادونو چارواکو پر کومو مسلو خبرې کړي؟ دا موضوع رضوان مراد سره لیده او هم دا اوس سره په استډیو کې دی. مراد صاحب، جنرال باجوه په چین کې له چا سره کتلي او پر کوم مسلو غږیدلې؟
مننه صاحب، جنرال قمر باجوا د پاکستان تقریبا لومړنۍ لوړرتبه پوځي مقام یا یو مقام دی چې د عمران خان واک تر رسیدو نه وروسته له چین کتنه کوي. د چین خبری اژانسونو په خاص ډول دولتي خبری اژانس سینهوا چې کوم راپور خپور کړی د پاغي کې راغلي چې باجوا او د چین ولسمشر شي جنګ پین د پاکستان او چین د اقتصادي مسلو په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې چې کوم دوی ورته اقتصادي دهلیز وي پاغي خبرې کړې دي. د چین ولسمشر ویل دي چې چین پاکستان ته خپل روابط په غلوړ سطح حسابوي، یعنی لومړیتوب ورکوي، او دغه کم اقتصادي دهلیز چې دی چې چین پکې تقریبا 6 میلیارد ډالر پانګونه کوي دا به کامیاب وي. دغه راز د پاکستان د اقتصادي مسلو د پاکستان لخوا د دې پروژې د امنیت ساتلو په اړه هم چین د پاکستاني چارواکو ستاینه کړې ده. له باجوا سره د دې پروژې د کامیاب بولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان یو وزیر ویلی چې دا پروژه باید یو کال وځنډیږي ځکه چې په سیمه کې امنیتي ستونزې زیاتې دي.
چین ته د پاکستان د پوځ مشر سفر څومره اهمیت لري ستاسو په نظر مراد صاحب؟ په خاص ډول په داسې وخت کې چې په پاکستان د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
دوه مهم عنصرونه دي دلته. انسبیو پر پاکستان د امریکا فشارونه دي چې تروریزم په مسئله کې دي، د افغانستان مسئله اړوند دي. دویمه خبره د پاکستان اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. پاکستان سا کلم د میلیاردونو ډالر د بودیجې کسر درلود، نو پاکستان الته د IMF نه یعنی د پیسو د نړیوال صندوق نه هم پیسې تروسه او قرضنه د ترلاسه کړي، نو کوشش کوي چې چین او یا کمبل داسې لورې پیدا شي چې د دوی دغه اقتصادي او د بودیجې کسر پوره کړي او یو ډول د پاکستان اقتصاد ته مرسته ورسوي. په دې ورسېو کې چې کله د امریکا فشار پر پاکستان زیات شوی دی، لحد نه زیات پاکستانی چارواکو له چین سره نږدېوالی څرګند کړی دی او چین هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان ورته په سیمه کې ستراتیژیک ملګری دی او اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي. نو د پاکستانیانو لپاره چین ته نږدېوالی او له چین نه اقتصادي ګټې په اوسني وخت کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي.
دوستانو، رضوان مراد وو چې د چین ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر نه خبر کړو. ډېره زیاته مننه مراد صاحب. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبرې خپرونې ته غوږ
نیسئ. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غلازادې راډیو نوري مخکې مولا کابل څخه د اشورا د مراسمو په مناسبت باندې ریپورت درلود، بلکې ریپورتونه مولرل څو همکاران مولا هغه ځای را سره وغږیدل. کندهار خارم هغه خار دی چیرې چې یو شمیر شیعه مسلمانان اوسیږي او دویم د اشورا مراسم په ځانګړو د اشورا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی همدا اوس را سره په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې په کندهار کې د اشورا په مناسبت باندې دغه مراسم څنګه لمانځل کیږي او د خار امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ان صاحب تاسو ته سلام. بلې، د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم د شورا ورځ د قران کریم په ختمونو او خیراتونو سره لمانځل کیږي. د کندهار په امام بارګاه کې د دغه ورځ لپاره پراخ مراسم نیول شوي او له هم جریان لري. په دغه مراسمو کې د کندهار چارواکو، دیني عالمانو او شیعهګانو شمیر دنیا جانو په خپلو ویناوو کې د یزید په مقابل کې د امام حسین او د هغه د ایرانو د میړانې ستاینه وکړه. اوسم دغه پروګرام لا جریان لري. که څه هم په ځینو سیمو کې اهلي تشیع ځانونه وایي، خو په کندهار کې د دغه مذهب پلویان دا کار حرام بولي. دوی د دې پر ځای چې وینه توی کې د کندهار میرویس روغتون ته دي او هلته د امام حسین د وینې بانک ته خپله وینه ورکوي تر څو ناروغانو او د جګړې قربانیانو ته د اړتیا پر مهال ورکول شي. څو شېبې مخکې چې ما د کندهار د امیر اختیار ریاست د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د سهار تر اوسه شاوخوا 9000 چې سی وینه د میرویس روغتون د وینې بانک ته جمع شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده او ممکن د ورځې تر پایه د یو لکو 3000 چې سی وینه د ایمان حسین بانک ته ورکول شي. بلخو د شورا د دغه مراسمو د منځل لپاره امنیتي ځواکونه سخت تدابیر نیولي. د ملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري په ګډه د دغه مراسمو د امنیت لپاره د تیر ورځې راپدې خو کندهار ښار کې تلاشي او غزمی کوي. دغه راز د کندهار په مرکزی ترکان او لاري د شورا دغه مراسمو د شیل منځلي په خاطر د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
ډیره زیاته مننه کو صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د شورا د مراسمو حال راکو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان د دوا بولسوالۍ په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورو سیمو کې ډاکټران شکایت کوي چې څلورم میاشته چې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دوی د ناروغانو لپاره د خوراکي موادو د پای ته رسېدو خبره هم کوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د سیمیز خبریال روح الله انوري څخه تفصیل واورو.
د نورستان په دواب او نور ولسوالیو کې ډاکټران وایي څلورمه میاشت روانه ده چې ماشونه نه دي ورکړل شوي چې له عملی ستونزو سره مخ دي. د دواب روغتي مرکز ډاکټر رحمت الله د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دروسه تقریبا دا څلورم میاشت نه ماشه موږ نه قرباني کړې ده نه مورلا کورو ته نه اختر کې تلې نه ماشوانو کالی کړې دا څلورم میاشت دا ماش درګ نه لګي.
هغه وای په روغتي مرکز کې پروتو ناروغانو ته چې کوم خوراک ورکول کېده هغه هم له تیرو دوو نیو خلاص شوه دي.
دا هم نن وی ولا اخر نن جواب کړو ډوډۍ مرانه چې دا هغه څه تل ته کور ودان دي کله موږ دلته ډوډۍ راوخته
بیشتر مریضان هم غنواری که بیشتر که منگه ما آقا دوڑه نانبایی ناخلو کنه حساب کتاب آلوز آقای منگه بیشتر مریضان هم پاسی زاقای هم دوڑه نرازی دوڑه خو منگ پنخ بیور داخلو کنه بیا آقا ماس کتل آوالا کی
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وای چې ډاکټرانو ته د ماشونو نه رسیدو په وجه ولس هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی.
ډاکټرانو امکان لري موږ ته راغلي چې دا وایي موږ امکان لري چې لاسو نور دلته برکتۍ څلور میاشتې تنخواه درک نشته آشام کے دولتی آشان لے آشان پھر جیم نہ پوری گرم دلال آگے دوڑے وار نہ کے
دا شہامت روختیئی او بے رغونی ہمکاری مؤسسی مسئول ڈاکٹر گل اصغر وائی دوی او ڈاکٹران و تیل تیرو سو میاشتو سخا معاشونا ندی ورکل شوی
دا سو میاشت کی گیا ذات آد آد تیر پروژے کا نا پیسے منگلا ندی ورکل شوی روستا دیا دا دریم میاز دا چھے دی تمدید شوی دا دیم والا کا یو روپے را کڑھائی دریم میاز دے و سالور میاز دے ماشونا نشتا پرون سے پیسے را لگی لی دی 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 پرون میں وامات آم لگی لی اس کس دی دواب تا وان تا کم زیونو کی چی بستر لرو دی مریضانو داخل بستر پیسے نن را غلی دی دی زیور تلی گما
دا نورستان دا آمی روختی رئیس ڈاکٹر زکی اولا ستوری دا چار شنبه پورز ازادی راډیو ته ویل چې د ډاکټرانو ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي او هغوی ورسره د یادو مشکلاتو د حل کولو ژمنه کړې ده.
خلکو عرضی د خلکو مشکلات مونږ ته لیکلي او همدارنګه په ټلیفوني تماسونو سره
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې ولسونه یې د روغتیایي اسانتیاو ترڅنګ د ژوند د ډیرو نورو لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دوستان تازه موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري لکه څنګه چې خبرې نن افغانستان د اسیا جام په سیالیو کې د بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د جام په سیالیو کې د افغانستان او بنگلاديش لومړنۍ مخامخ کېدنه ده. البته دواړو هیوادونو تر دې مخکې په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بنگلاديش ټیم په اړه عصمت ساروان معلومات درکوي.
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د دې مسابقو لپاره د بنگلاديش ټیم شکیب الحسن، تمیم اقبال، مشرف مرتضی کپتان، محمد میتون، لیتون داس، مشفق الرحمن، عارف الحق، محمد الله، مصدق حسین، مهدی حسن، نظام الاسلام، رب الحسین، مرتضی الرحمن، ابو حیدر رونی، نظام الحسین شانتو او مومن الحق.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرکی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت لخوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزلو کې دي دا غنه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تلو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دا نمبر بلن منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څوک کار کوي و کار پہ مکو یو دینه مخ کی ویل شي او چې کار پہ وکي دني نمبر د نمستاره دا او نمبر د نبي تاخلو اوس په کار کو اوس دا چې پولیس راځي او د کار ما خني سي. نو تاسو هم هله دا چې دا خبر د مونږ ورته سو یو د مونږ دغه مشکل حل سي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار څخه خبرې کوم. نن عبد الله دی.
دلته دا کندهار په مابس کې تقریبا بیخي ډېر بندیان دي د بشر دوستانو دا نور نړیوال باید په دې باندې سر خلاص لري دا وګورئ چې دلته په دې کې څومره انسانان ژوند کې دا اوسېدونکي انسانان ورته لري که بعضې دوی راشوي دي څونه خو نه دي خو انسانان دي خو د انسان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوروز موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.